سلامونه ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته وکی است. په پیل کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. نن د اگست 19 د بشر پالنې نړیوال ورځ ده. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر په دې مناسبت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د وسلوالو شخړو تلفات وحشتناک دي. د ایم ایم ډی ادارې د بشر پالنې نړیوال ورځ په مناسبت پر ملکیانو، مرستندویانو او اړینو تاسیساتو د بریدونو د پای ته رسولو غوښتنه کړې. د دې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال اندریکا راتوت په یو بیان کې ویلي افغانستان د بشري مرستندویانو د فعالیتونو لپاره یو له خطرناکو ساحو دی. که څه هم 2020 کال جګړه پای ته ورسیده، محدودونکو اقداماتو په عامه ژوند کې د افغانو ښځو او نجونو ګډون کم کړی چې دې چارې نوې ننګونې رامنځته کړې. ملګرو ملتونو په 2009 کال کې د اگست 19 د بشر پالنې نړیوال ورځ یاد کړه او د هغو بشر پالانو او مرستندویانو یاد لمانځي چې د بشری مرستو او کار پر مهال وژل شوی دی. دا 15 کال وروسته له هغه وو چې د 2003 کال د اگست 19 د بغداد په کانال هوټل په یو بمی پریت سره لک تر لګ 22 بشرپاله مرستندویان او د عراق لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي سرجیو ویرا دی میلو وژل شو. ایران کې نن دوشنبه د اتو کسانو د اعدام خبر ورکړل شوی چې له ډلې دوه تنه افغانان دي. د ایران د بشری حقوقو سازمان هالویش په یو بیان کې ویلي چې 15 کسان په یست زندان کې دوشنبه سهار اعدام شوي چې له مخدره موادو سره تړلو جرمونو او یا د قتل په تور بندیان وو. درې کسان هم د شیراز په عادل آباد زندان کې اعدام شوي. د ایران رژیم د کال له پیل تر دې دمه شاوخوا 300 تنه اعدام کړي چې لږ تر لږه 1.5 افغانان به هم پکې شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو عالي کمشنر وویلکر ترک د ایران پر رژیم غا کړی چې اعدامونه ودروي. اوکراین د روسیې په کورسک سیمه کې دریم ستراتیژیک پل هم ونړوه. د روسیې څېړندوی کمیټې په خپل ټیلیګرام چینل کې تایید کړی چې په سیم رود باندې دریم پل هم د اوکراینی ځواکونو د راکټي برید په نتیجه کې تخریب شوی دی. تر دې یو ورځ مخکې د اوکراین په راکټي برید کې د سیم پر سر د یو بل پل د ویجاړېدو خبر هم ورکړل شوی و. دا دریم پل دی چې په کورسک سیمه کې د اوکراین په بریدونو کې نړول کیږي. اوکراینی ځواکونو ویلي دي چې د روسیې د لوجستیکي تمویل مخه یې ډیره کړې ده. روسی چارواکو تور لګولی چې اوکراین له خوا ورکړل شوي توغندي به په دوی کارولی دي. او خو بیا روسیه پر ختیځ اوکراین خپلو بریدونو ته زور ورکړی او د تازه راپورونو په اساس د دوشنبه په ورځ په دونتسک سیمه کې د زالزین کلی هم نیولی دی. او یو سپورتي خبر د شپږیزې کرکټ لیګ په 13مې سیالۍ کې د امو نهنګانو لوبډلې د 15 منډو په تفاوت د مسیاینا کتلانو ته ماتې ورکړه. سیالۍ چې نن دوشنبه د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شوې وه، د امو د 191 منډو هدف ټاکلی و. یادې لوبډلې ته زبید اکبری او شاهد کمال 9 منډې کړې وې. د مسیاینک په توپ اچونکو کې زی اکبر دوه لوبغاړي وسوځول. مسیاینک د هدف په تعقیب یوازې 115 منډې وکړې او اته لوبغاړي وسوځېدل. د اتلانو مخکښ منډه جوړونکی ابراهیم زدران او وفیولہ ترخیل وو چې دواړو په ترتیب سره 250 او 140 منډې وکړې. امو ته په توپ اچونه کې عظمت الله عمرزی 3 لوبغاړي وسوځول. بیا هم خبرونه ته ښه راغلاست. دا خبری مجله زه فرشته سحاک د بهروز دلیری په تخنیکی همکاری تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې براسره واورئ چې ملګری ملتونه وایي افغانستان د مرستندوی بشری کارکونکو لپاره له 15 خطرناکو هیوادونو څخه دی.
موټر پر مکنتیسی بم نخلاولی و تقریبا 200 متر مخکې چې لاړم نو ناګهانه بس بم بلاست وکړو، په نتیجه کې ډیر شدید زخمی شوم.
په کندهار کې د خټکیو کاروانګر دوایي سکالې د ناروغۍ لامل حاصلات زیانمن شوي او پاتې حاصلم بازار نه لري.
اوس په لزونه ورسېدل، اوس په د خرید فروش نه لري، نه خرڅېږي په بازار کې تقریبا مشته یوسه.
او د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وایي ماشومان یې د کلسیم له کمښت سره مخ دي.
دا علائم بکی رنگ کی دیدی اگر سوروال کی سپینوال ہے معلومی گی دس اسفیرو گوندے کلسیم ڈیرا کم بوتی آئی بیخی آرفتار کے گرزیدہ نشی دا سے مشکلات لرین
دا دیرا پرونا تفصیل اوڑان دے پخ پرونا کی را سر اوڑی دلشی نڑی تا ہم سرور کارکو منتیا مقوارا
در دیشی بی
دا آزادی رادیو خبری ٹولگا
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو او آزادي رادیو وستلر وش ساته په ټول افغانستان کې اوریدل شي ورزو د خبرونه د راپورونو برخه ده. ملګری ملتونه وايي افغانستان د مرستندوی یا بشري کارکونکو لپاره له 15 خطرناکو هیوادونو څخه دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما د بشرپالنې نړیوالې ورځې په مناسبت په خبر کړي پیغام کې لیکلي سره لدی چې له 2021 کال راهیسې په افغانستان کې جګړې پای ته رسیدلې خو په بشرپالو چارو کې د افغان ښځو او نجونو ګډون کم شوی دی چې د چارې نوې ننګونې رامنځته کړي. په دې اړه د فیروزي عزیزي راپور ته غوښ شو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یونما دغه هیواد د مرستندوی بشري کارکونکو لپاره د نړۍ له خطرناکو هیوادونو بولي او اندېښنه ښیي چې بشري کارکونکي په خپلو کاري ساحو کې لګڼو ننګونو سره مخ دي. یونما نن دوشنبه د اګست 19 د بشرپالنې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه خپور کړي ویډیویي پیغام کې ویلي تیر 2023 کال د بشرپالنې کارکونکو لپاره خو نړۍ او 2040 کال ښایي تر هغه بدتره وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشی د استاذ مرستیال اندریکا راتویت په دې پیغام کې ویلي
افغانستان د بشری مرستندویانو د فعالیتونو لپاره یو له خطرناکو ساحو دی. که څه هم 2020 میلادي کال کې جګړه پای ته ورسېده محدودونکو اقداماتو په عامه ژوند کې د افغان ښځو او نجونو ګډون کم کړ چې دې چارې نوې ننګونې رامنځته کړې.
دای وای د نړۍ مشران اوس تر بل هر وخت څخه زیات اړتیا لري چې د بشرپالو کارمندانو ساتنه تضمین کړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په یو راپور کې ویلي چې طالبانو پر افغان ښځو او نجونو په بیلابیلو برخو کې سخت محدودیتونه لګولي چې بشري خدمتونو ته د ښځو لاسرسی سخت کړی او دوی ته خنډونه رامنځته کړي دي. د اوچا د راپور له مخې دا مهال په ټول افغانستان کې د نړیوالو مرستندوی مؤسسو او ادارو څخه باندې 15,000 کارکونکي کی د پوهنه روختیا ماین پاکی او د خوراکي توکو د مرستو په ګډون په بیلابیلو برخو کې په کار بوختي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ علي کمشنری یونیچسیار هم د بشرپالنې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې په نړۍ کې د وسلوالو شخړو تلفات وحشتناک بللې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو یو شمېر مرستندوی کارکونکي ادا کوي چې په خپلو کاري ساحو کې د سیمه ایزو طالب چارواکو او زورواکو لوري لګڼو ستونزو سره مخ دي. د دې ډلې په ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ کې د WHO یو کارکونکي عزت شاه سمیم ازادي رادیو ته وویل چې په 2020 کال کې د نامعلومو کسانو له لوري هدف وګرځول سو.
د ماشومانو چې کوم واکسیناسیون پروګرام دی هغه لپاره چې سروې مې وکړه واپس تر ووتم ګاډي ته کېناستم موټر پورې مکنتیسي بم نخلولی و تقریبا 200 متره مخکې چې لاړم نو ناګهانه بس بم بلاسټ وکړو په نتیجه کې ډېر شدید زخمی شوم یو عضو یې رانه واخیستله.
په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR یو کارکونکي د نوم نه خودلو په شرط بیا ادا وکړه چې د ځایي طالب چارواکو لوري وخت نا وخت له زورونو سره مخ کیږي.
اوس هم مشکلات شته دی چې کله دوی یعنی په دې خسترګه باندې نه ګوري دغه خلکو ته. دغه پرون پورې دوی د جډیا خلک پرنه راغلي وو ویل ستاسو دغه راته ووایه د تیر وخت کارګزاري ولیکي فورمې راکړې وې چې دا فورمې تاسو ډاکې کوي چې تاسو مخکې څه کاو اوس مطلب چا سره کار کوي.
حامد بیا په بغلان ولایت کې د وی مرستندوی کورنۍ مؤسسې مسول دی. د وی ډیرای مرستې سی لبځپلو ته ځنګړی وی خو دا کوي چې د ځای طالب مسولینو او زورواکو لوري د مرستو د ویش په برخه کې خپلواکي نسی ساتلای.
خو هم دا مشکلات وو چې لږه مشکل دا ده کوم خیریه مؤسسات چې خارجي وی یا داخلي وی صاحبو ته ځي نو هغه تقریبا اکثرا د امارات مسولین یا مشران کوشش کوي چې خپل نږدې اقارب او خلک پلیس کې ونیسي. کوم امکانات چې هلته ترجیح کېږي نو دوی د نظارت او دوی په نظر لاندې چې چاته دوی خوښي ورکوي او ټوکې نه ورکوي حتی هغه نږدې ساحه کې تر چا دوی نه خپل سری کړي او دوی په خوښۍ کار نه کړی
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دغو اداو او د ملګرو ملتونو د ادارو د راپورونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په افغانستان کې اړمنو خلکو ته د نړیوالو مرستو هرکلی او لازمي همکاري ورسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه له 2009 کال راهیسې د اګست 19 هر کال د بشرپالنې او بشري کارکوونکو د کارونو د ستاینې لپاره دغه ورځ نمانځي.
په پاکستان کې میشت یو شمیر پخوانی افغان پوځیان وایي چې په دې هیواد کې د پخوانیو پوځیانو د وژنو وروستیو پیښو د خپل امنیت په اړه سخت اندېښمن کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه، په پاکستان کې ټول هغه پخوانی پوځیان د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي چې د طالبانو پر وړاندې په جګړه کې ښکېل وو. حدیث پردیس په دې اړه راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
په پاکستان کې د افغانستان د تیر وسلوال پوز د یو شمیر غړو له وژنې وروسته د غلطه میشت پخوانی وسلوال ځواک یو شمیر غړي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته راغلي وایي نورې ژوند په پاکستان کې خوندي نه دی. دوی وایي که څه هم له وړاندې په دې هیواد کې د اوسېدو په اړه اندېښنې لرلې، خو د افغان پوځیانو وروستیو مرموزو وژنو ویرولي او نه پوهېږي چې څه وکړي. په تیر جمهوري نظام کې د یو ولایت د امنیت رئیس چې اوس په پاکستان کې اوسیږي خو نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم او غږ خپور شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. دا وایي موږ له ډېرې مجبورۍ پاکستان ته راغلو، که نه په دې پوهیږو چې دلته هم موږ ته څومره ګواښونه پېښېدای شي. که رښتیا ووایم له موږ هم لار ورکه ده چې څه وکړو. دا په داسې حال کې ده چې تازه د پاکستان د بلوچستان ایالت د لورلایی په سیمه کې د برات خان باختر په نوم د پخوانیو وسلوالو ځواکونو د یو غړي چې د پکتیا په مټاخان ولسوالۍ کې امنیه قومندان وو د وژنې خبر ورکړل شوی دی. د افغانستان د پخواني پوځ یو جیکپوري قومندان جنرال سمی سادات ادعا کړې چې قومندان برات د طالبانو لخوا وژل شوی دی. سادات پرون یک شنبه د اګست 23 په خپل ایکس پاڼه کې د برات خان د انځور په خپرولو سره لیکلي چې برات خان د پاکستان په کویټي ښار کې د یو برید په پایله کې وژل شوی دی. نوموړي د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په دغه هیواد کې د میشتو پخوانیو افغان پوځیانو امنیت ته جدي پام وکړي. د راپورونو له مخې قومندان برات د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له خپلې کورنۍ سره یو ځای پاکستان ته کډه شوی و او هلته یې د بلوچستان پر لورلایي سیمه کې د سبزیو په مارکیټ کې کار کاوه. له دې پیښې څو ورځې وړاندې هم د افغانستان او ایران پولې ته نږدې د بلوچستان په چاغي سیمه کې د 15 افغان پوځیانو د وژنې خبر ورکړل شوی و. یاد کسان په مرمیو تر ویشتل کېدو وروسته د برېښنا په ستنو کې راځړول شوی و. د پاکستان پولیسو پرون یک شنبه د اګست 23 پاکستانی ډان ورځپاڼې ته دا منلې وه چې دغه کسان د افغانستان د هلمند ولایت دی او په دې اړه څېړنې روانې دي. د افغانستان د پخواني وسلوال پوځ غړی او امنیتي کارپوه محمد نعیم غیر وایي چې د تیر جمهوري حکومت له پرځېدو وروسته پخواني پوځیان له کړاوه ډک ژوند تیروي.
بعد از سقوط جمهوریت با کمال تاسف که
د جمهوریت له سقوط وروسته له بده مرغه د افغانستان د وسلوال پوز غړي له ډول ډول ستونزو سره مخ شول. سلګونه تنه د بیلابیلو تورریستي ډلو په ځانګړي توګه د طالبانو لخوا وژل شول. سلګونه تنه بندیان دي او زرګونه تنه نوري گاونډیو او نورو هیوادونو ته په کډوالۍ مجبور شول، خو له بده مرغه هلته وضعیت له هر پلوه د اندېښنې وړ دی.
په ورته وخت کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د امنیتي بنسټونو عمومي ویاند اجمل عمر شینواری وایي ترهګرې ډلې له وسلوال پوځ ویره لري نو ځکه یې په نښه کوي.
یوازینی ادرس نه چې اوسني حاکمان او ټولې تروریستي شبکې ډال لري هغه د افغان وسلوال پوځ هغه ملي او مسلکي. نو متاسفانه چې په تیر دریو کلو کې په مختلفو ولایاتو کې او د سیمو په ځینې هیوادونو کې په ځانګړي ډول په ایران او پاکستان کې هم زموږ د وسلوال پوځ منسوبین چې په هلته په افشا کېږي په مرموز ډول باندې په ډېر فاجعي ډول باندې شهیدان شوي.
تر دې وړاندې د افغانستان د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې هم ویلي وو چې د تیر جمهوري نظام پوځیان له تیرو دریو کلونو راهیسې د ناقانونو وژنو شکنجو او نیولو له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما هم د بشري حقوقو د وضعیت په حق له خپل درې میاشتنی راپور کې چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې خپور کړی ویلي چې د طالبانو لخوا د عفو پر اعلان سربیره پخوانی چارواکي او د پخوانی حکومت دفاعي او امنیتي ځواکونه له سختو ګواښونو شکنجو ناوړه چلند او سهرایي وژنو سره مخامخ شوي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیروی ساعت.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي آصف دورانی خبرداري ورکړی چې دا وار له افغانستانه د 2020 کال د سپتمبر 11 ورته بریټ پیښیدای شي. دورانی چې په اسلام آباد کې وی غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې، اندېښنه یې خودلې چې نړیوالې ټولنې افغانستان له یاده ایستلې. په دې اړه سفیولا ستانګزای نور جزئیات راکوي.
د طالبانو د واکمنۍ د درې کلونو په پوره کېدو سره افغانستان یو ځل بیا په بحثونو کې یادیږي او ورسره د دغه هیواد پر بشري او امنیتي وضعیت اندېښنې راپورته شوي. د افغانستان نږدې ګاونډی پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه راهیسې پر امنیتي وضعیت جدي اندېښنې ښولي. تازه هم د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی چې افغانستان کې د کار اوږده مخینه لري ویلي، د افغانستان وضعیت دومره کړکېچن دی چې ممکن د 2020 کال د سپتمبر 11 ورته برید دا ور د افغانستان له خاورې پیښ شي. دورانی چې په اسلام آباد کې د ایران په یو غونډه کې غږیده او خبرې غنو پاکستانی رسنیو له هغه ډلې ایکسپریس ټریبیون راپور کړی ویلي چې نړۍ افغانستان له یاده ایستلې ده. د دورانی خبره افغانستان له یاده ایستل شوې د کې هیڅ شک نشته او دا د دوه درې میناسته کې چې جون کې وشو یاد هم شو. بشری مرستې کافی نه دي، تیر کال یوازې یو پر درېمه برخه ژمنې عملی شوې. دورانی زیاته کړ چې دام غړې د نړۍ پام د اوکراین او غزې جګړو ته اوخته او نړیوال لمړی توبونه بدل شوې. د هغه خبره دا مسله افغانستان نور هم شاته پاتې کوي او د سپتمبر 11 تر بریټ مخکینو شرایطو ته بیا چې هغه وضعیت بیا بریټ ته زمينه برابر کړله. دا یوازې دورانی نه دي چې د افغانستان اړوند شرایط کړکېچن بولیا وایي چې اند سپتمبر 11 ورته بریټ دا وار افغانستان په خیدل شي. د ترګری سره د مبارزې په برخه کې د امریکا په جګړه کې پاکستان د همکارۍ په پار میلیارډونه ډالر ترلاسه کړل، خو امریکا په پای کې ترې ناخوخه او ویل چې رښتینی همکاري نه د ورسره کړي. کته هم طالب چارواکو د آصف دورانی د سرګندونو ته ځواب نه دی ورکړی، خو تیر ورځ د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 115 کلیز په مناسبت کابل کې جوړ شو مراسمو ته د طالبانو دفاع وزارت سرپرست مولوی محمد یعقوب مجاهد وینا وکړه. هغه ویل په هر قیمت چمتو دي چې د افغانستان امنیت وساتي او هیڅ کله به اجازه ورنکړي چې د داعش یا نورې وسلوالې ډلې د دغه هیواد امنیت ګډوډ کړي. مجاهد گاونډوی هیوادونو ته په خطاب کې وویل
ټولو گاونډوی هیوادونو ته شو پیغام لرو، د ورورګلوي پیغام لرو چې هیڅ کله هم کوشش مکوي چې یا پر سرحداتو کې د ډیورنډ پر ذکر شي یا په نورو ساحو کې مشته مشکلات ایجاد کړي یا زموږ په وړاندې خندونه ایجاد کړي. موږ که پر سرحداتو باندې حلقوي سړک تیروو، موږ که پر سرحداتو باندې پوسټي او بيزونه جوړوو، موږ که پر سرحداتو باندې قوتونه ځای پر ځای کوو، دا ستاسو لپاره خطر نه دی، بلکې دا موږ د خپل هیواد د ساتنې لپاره کوو، د خپل حریم او د خپل عزت د ساتنې لپاره کوو. دا زموږ فریضه ده، تر دې موږ هیڅ کله نسو تیرېدلای. په هر قیمت به موږ د دې هیواد ساتنه کوو.
د طالبانو دفاع وزارت سرپرست داسې وخت امنیت د ساتلو او ګاونډیانو سره د ښه چلند خبري وکړي چې د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی خبرداري ورکړ چې د داعش او نورو ترهګرو ډلو حضور افغانستان کې زیات شوی او د چارې د پاکستان پر امنیت بد اغیز کړي. هغه اندېښنه ښولې چې د افغانستان د وضعیت د لا کړکېچنې دوه اغیز به تر نورو زیات په پاکستان ولويږي، ځکه ګڼ افغانان به یو وار بیا د خبره دغه هیواد ته کړه شي.
له خبرونو ور اخوا
بیا هم ګرځو افغانستان ته. په کندهار کې د خټکیو کروندګر وایي سکالې د ناروغي او لامل حاصلات زیانمن شوي او پاتې حاصلات هم بازار نه لري. تیرو کلونو کې بعد کندهار خټکی او هندواڼې پاکستان ته هم صادرېدلې، خو سکل دغه هیواد افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وضع کړې چې لامل یې افغان سوداګرو صادرات نه دي کړي. په دې اړه زموږ د همکار راپور ته غوښ شي.
دا د کندهار د دامان ولسوالۍ د مومندو کلی دی چې غنی کروندې د خټکیو له پالیزونو ډکې دي. د دې ولسوالۍ خټکی د خوان یا ذائقې لارخه په جنوبی زون کې ډیر مشهور، خو کروندګر وایي سش کال د نورو کلونو په پرتله زیات زیانمن شوی دی. سردار محمد پر خپل درې جریبه ځمکه د خټکیو پالیز جوړ کړي، خوایي تیر ورشتونو یې حاصل زیانمن کړ.
ورور مرزونه وکړه، پتونه وکړه، بزلی پر وسولې دا دوا او بل معنا خو دلته بیا په بازار کې فروش نه لري. دا جدا کانې وسباري الته په بازار کې په پنجو فلسطین او په شلی په داس خرڅي شی مو نه دی په جوړ کړی. دا خپل مصرفونه نه دی په جوړ کړی، کارم په دغه رقم پر خراب.
تیر کلونو کې باید کندهار خټکی او هیدوانی پاکستان ته هم صادرېدلې، خو سش کال دغه هیواد د افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وځکړې چې لامل یې افغان سوداګرو صادرات نه دي کړي. دغه شان د تګ راتګ د موقتی سند نه درلودل د دوی بل ستونزه ده. د خټکیو کروندګر او سوداګر وایي د حاصل زیانمنېدو سره سره یې پاتې خټکی هم بازار نه لري او په ډېره کمه به یې پلوري. د حق محمد او زلمی په نومونو د خټکیو دوه سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د خټکیو د صادراتو امکانات ورته برابر کړي.
یو خو مرضونه ډېر وکړله، بیا په اول سر کې ژلۍ پر وسه ده، ژلۍ پلزونه ډېر کمزوري کړله، د کار یې وایستله، اوس پلزونه ورسېدله، اوس پیدا خرید فروش نه لري، نه خرڅېږي په بازار کې. تقریبا موږ چې یوسو هغه زموږ د موټر کرایه لانه را جوړوي، خو تقریبا دا رقم موټر موږ په 2000 په 3000 ورکولو، په اوس په 3000 په 3500 موږ ورکوو.
بازار یې د لیا بیخي کمزوری دی او د مخه پاکستان ته اوښتله، اوس پاکستان د خواسه پاکستان ته نه ځي. باید موږ داسې وکړو چې د خارج ملکو ته دا زموږ خټکۍ ولاړ شي. ډېر ښایسته خټکۍ مو دلته بیخي په کمو پیسو خرڅېږي، باید چې خارج ته ولاړ شي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي سږ کال پر 600 هکتار ځمکه د خټکیو پالیزونه جوړ سوي چې 4500 ټنه حاصل به ورکړي. د دغه ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسی وایي سږ کال د اقلیمي بدلون له امله بې وخته بارانونه وسول چې د خټکیو په شمول یې ټول حاصلات زیانمن کړل.
سږ کال په کندهار ولایت کې د تیر په شان باندې د 500 توپیر سره پر 600 هکتاره از ځکه باندې زموږ معلوماتو راټاله مخسخه د خټکیو پالیزونه سوي دي چې 3500 ټنه حاصل انشاءالله امیدوار یو چې لاسته به راوړو. او همداشان د هندوانو په باب 200 هکتاره شاوخوا باندې د هندوانو پالیزونه سوي دي چې تخمینا 2000 ټنه مټریک ټنه حاصل به د هندوانو لاسته څخه راوړو. او که ووایو چې د تیر په پرتله باندې د هندوانو په حاصلاتو کې 60% او خټکو کې بیا 15-18% کموالی راغلی دی.
د کرنیزو چارو ماهرین اقلیمي بدلون پر راتلونکو کلونو کې هم د کرنې په وړاندې یوه جدي ننګونه بولي. دوی وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت او اړوند بنسټونه باید کروندګرو ته د اقلیمي بدلونونو په اړه پوهاوی ورکړي او نوي کرنیز تخنیکونه معرفي کړي کوم چې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې مقاومت ولري.
قدرمن اوریدونکو، تاسو کولی شئ زموږ دا راپورونه ورته نور راپورونه زموږ په ویب پاڼه کې azadiradio.com کې د متن په توګه ولولئ. او اوس کولی شئ ازادي رادیو د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په منځنۍ څپه 12:09 په ټول افغانستان کې واوري.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړي وای شو ګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وایي ماشومان یې د کلسیم له کمښت سره مخ دي. د روغتیا پالانو په وینا په ماشومانو کې د کلسیم د کمښت لاملونه له وخت مخ کې زیګون، جراثیم، د میندو د شکر ناروغي او د زینو درملو اخیستل دي. دوی د زینو نورو مواردو ترڅنګ خلکو ته سپارښتنه کوي چې خپل ماشومان ته هغه خواړه ورکړي کوم چې کلسیم پکې موجود دي. خو یو شمیر هغه یې چې ماشومان یې د کلسیم له کمښت سره مخ دي، ازادي رادیو ته وویل داشان خوړو برابرولو توان نه لري. په دې اړه زموږ همکار پوره راپور چمتو کړی، تاسو یې واوري.
زما خپل یو دوه زمن دي، دا علایم پکې رنگ کې دي، هغه سوروال کې سپینواله معلومیږي.
دا د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکو 38 کلن سید رحیم دي چې خپل دوه زمن یې د میدان وردګو ولایت مرکزی روختون ته راوړي. وایي د کلسیم له کمښت سره مخامخ دي.
زما خپل یو دوه زمن دي، دا علایم پکې رنگ کې دي، هغه سوروال کې سپینواله معلومیږي. داسې سپیرو غوندې کلسیم ډیره کم بوتي آئی، بیخی رفتار کې ګرځېدای نه شي، داسې مشکلات لري، نوکان ماتېږي، دا مشکلات دي، خوراک هم نه کوي او غاښونه بس ماتېږي، پکې تور شي. داسې دغه زما زوی دی کنه، ګوره دلته ولاړم، دا مخ کې سپین داغونه پیدا کی او وجود نه ډیر ضعیفه ده، کلسیم کم ده، لاس یو لاس کلان ده، جگیگیم نقد بوتی ده.
کلسیم هم ده مادنی موادو لدلی چخدی چې په سلو کې نوی برخه د انسانانو په هډوکو او غاښونو کې او پاتې یوه برخه د بدن په نورو برخو کې موجوده ده. ماشومان او ځلمو کې چې د ودې په حالات کې دي د لویانو په پرتله ډیرو کلسیمو ته اړتیا لري. د میدان وردګو ولایت یو بل اوسیدونکی ګل رحمان وایي د ماشومانو کلسیم کم سوی و خو د ډاکټرانو په سپارښتنه په خپل کور کې ورته درملنه وکړه.
یو زوی مې و چې هغه کلسیم کم شو، ډیر ضعیف شو. مونږ دیقان خلق هم یسود باد مکتب رخصت زو خپل هغه ازمکو ترکاری کارونه هم کوو. مونږ خپل دغه سبزی کرلی ده. بیا مونږ هغه بهترین علاج د ترکاری لخوا مثلا شبتل فضلی صابونه مونږ هم استفاده کوو په ترکاری کې. مونږ پالک، نانا، گسنیچ، مولای کلسیم لري، اوسپین لري. دا طریقه مونږ وکول شو چې دغه کلسیم کمښت له منځه وي. او لمیو لکه کیلا، سیب، کینو، مالتا د دوا پزه دغه شې مرتب ورکلی ده او خوشبختانه خدای دې ته شفا ورکړي ده او خې تندرسته به ته خپل حالت ته ګرځېدلی ده. او دا کار له هر دوا له هر مصرف نه دا جلوګیری کوي.
خو په افغانستان کې اکثره کورنۍ د اقتصادي ستونزو سره هم لاس او ګریوان دي او خپل ماشومان ته هغه ډول خواړه نسی برابرولی لکه څنګه چاړ کیده. د اورزګان ولایت اوسیدونکو نورعلی هم وایي چې ډاکټرانو ورته ویلي چې زوی د کلسیم له کمښت سره مخ دی.
د مخ بڼه ژړې، بدن یې کالی او ورځ په ورځ ډنګریږي او یو د خوی لري چې بس د نوکان یې توریږي، غاښونه یې توریږي او بل دغه یو دغه لري چې د سر درد مې وخت وخت سر لري او ډیر بس په کمزوري رواني او دی ورځ په ورځ نه نیږي، بس بدن یې ډیر ژړې کالی ګر ورځ
د اورزګان په گاوند کې د هلمند ولایت اوسیدونکو عبدالولی هم د خپل لور پاړه راته ویل چې ډاکټران ورته ویل چې کلسیم کم دی.
نشې نشانې داسې دا بدن تک ژړې او نوکانو درجېدو مشکل لري او د غاښو د ژړېدو مشکل لري.
روغتیا فلان وایي په انسانانو کې د کلسیم د کمښت مهم لاملونه د حاملګۍ پر مهال د مور د شکرې ناروغي، ماشومانو ته تر 2.5 کلنۍ د مور د شیدو پر ځای د غواګانو یا پوډرې شیدو ورکول دي. د میدان وردګو ولایت د مرکزی روغتون د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر نصر احمد نیمی وایي د کلسیم د کمښت کلینیکی نشې د بدن د هډوکو نازکوالی، د غاښونو په خپل وخت نراختل، د خاورو خوړل، د لاسونو او پښو کژیدل، د زخم د وینې ژر نه درېدل او د عضلاتو رپیدل دي.
که چیز توی چه دغه کلسیم دی وجود دیر کم شوید، چه اراز علایم شدید وین و دغه مریضان باید شفاخانه که بستر شی، دی خلی دلاری باز دواگان دی چی برکور کی. خو که چیز توی چه دیدی مشکل کمی، نو خط طریق هم دغه دغه ماشومان تا باید کوشش وکړي چې دوی مستقیم لمر ته کینی د ورځې حداقل 40 دقیقې کوشش وشي. د غټ اډوکی لکه د پښو ګونډې یا مثلا د لاس څنګه لوسی شي، لمر ورکړل شي، غذایي رژیم کې تغییرات راولي، هغه غذاګان چې کلسیم لري کوشش وشي مثلا د غوا شیدې، مستې، خورت او چکا دغه استفاده وکړي. مختلف حبوبات دغه نه باید استفاده وکړي. حبوبات کې نه خود راځي لوبیا راځي، ښه خبره ده چې هغه جوش شي ورکړل شي او همدارنګه په وړې کې ورکړل شي. اکثره ماشومان دي کوم رقم چې دوی غوړي باید ورکړل شي. ټول هغه سبزیجات چې شنه پانه ولري، ټول میوجات نظر دی په توانایي سره خصوصا د کلین استفاده وکړي. دا به خوي ځکه په دې کې هغه کوم ضروري مواد دي په اکثره پاک دي. دي
قدرمن اوریدونکو تاسو راپورونه لازادی رادیو نو اوریدل وس کولای شي. ازادي رادیو څلر وی ساته په ټول افغانستان کې واوري زمونږ راپورونه په ازادي ویب پاڼه کې ازادي رادیو ډاٹ کام په متنی ډول حالت ورشي زمونږ راپورونه ولولي. او په سټوډیو کې زمونږ همکار جاوید فیضی را سره دی. دغه راپورونه چې تاسو په پښتو باندې واوریدل، جاوید فیضی به تاسو ته دغه خبرونه او د خبری مجله په دری باندې وړاندې کړي او وروسته هغه ته خراغلاستو مخراغلې خبرونه ته.
تشکر فرشته جان. شنونده های عزیز سلام بر شما، به مجله خبری خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها. ا امروز 19 اگست برابر بر روز جهانی بشردوستان است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR به مناسبت این روز در صفحه اکس خود